وقتتون بخير.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې به د ملالۍ بشیر په کوربتوب د مخکښو ښځو پروګرام خپور شي، خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو هدفي وژنې پای ته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د کندهار په دوو ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دې غورزنګ مخکښ غړی سید عالم مسجد باید ژر تر ژره خوشي شي. پوره خبرونه: په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویاند ډګروال ثانی لګیت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول چې د نومبر په 12مه په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو، ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین ودونو او وسلوالو بریدونو کې هدف ګرځول شوی او وژل شوی دي. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وایي باوري دی چې طالبان په تیره بیا حقاني شبکه دغه بریدونه کوي. د امریکایي ځواکونو د ویان ثانی لګیت په نننیو څرګندونو کې یوه برخه د طالبانو د ادعاو په اړه شوی چې امریکایي ځواکونه د امریکا طالبانو د دوهې له تړونه په سرغړونې تورن کړي. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې ویان دی ذبیح الله مجاهد خبره کړي، امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړي. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال لګیت د طالبانو د ادعاوې ناسمې بللي او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په دوه ولسوالیو کې 38 وسلوال طالبان وژلي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي، دغه وسلوالو پرون د کندهار د ژیړې او ارغنداب په ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود چې د افغان پوځیانو لخوا هدف وګرځول شول. د اعلامیې له مخې په دغو عملیاتو کې چې افغان پوځیانو د فعال دفاع په چوکاټ کې وکړل، 38 وسلوال طالبان وژل شول او درې نورې ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت د دغې ادعا په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي له 40 میلا تفنګچو سره یو کس نیولی دی. د ننګرهار د والی ویاند تولا خوګیاڼی:
د ننګرهار ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې بیزک ملاتي سیمه کې د زهیر په نوم د وسلو یو قاچاقبر له 40 میلا تفنګچو سره یو ځای نیولی دی. نیول شوی کس اصلن د چپرهار اوسیدونکی دی او په خپل جرم اعتراف کړی.
د ننګرهار په یو بل خبر کې اوري چې نن په یوه چاودنه کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چاودنه د ښار د څلورمې ناحیې اړوند سبزي مارکیټ کې نږدې شوې ده چې محلي پولیس هدف ګرځولي. په خوست کې هم نامعلومو کسانو یو ځوان وژلی. د خوست د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر ازادي راډیو ته ویلي د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ترخیلو کلي کې یو ځوان چې عمر یې د 15 یا 16 کلونو ترمنځ دی د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې کلیوال ویلي وژل شوی کس نه پیژني او تر اوسه یې د پولیسو لخوا هم پیژندنه نه ده شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د سید عالم مسجد نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. منظور احمد پښتین په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي، ډاکټر سید عالم مسجد چا ته زیان نه ورسولی، خو د ده په خبره دراو انوار په څیر کسان چې خلک یې وژلي د حکومت له امکاناتو برخمن دي. د پي ټي ایم یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسجد بیګا د پېښور پولیسو له خپل کوره نیولی دی. د تازه د پیښور محکمې پریکړه کړې چې سید عالم مسجد د څلور ورځو لپاره له پولیسو سره پاتې شي. د غورزنګ فعال سنا اعجاز د خبره ازادي راډیو ته وکړه:
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې دی هغه په د کورنا گرفتار کړی شو. دا پولیس بلاشي پولیسو بلاشي نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې دغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه کوله چې هیڅ سوال جواب مو ورکوه.
د پېښور پولیس وایي ډاکټر سید عالم مسید یې ځکه نیولې چې د دوی په وینا هغه تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته له کرکې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو په دې تور نیولی و چې ګواکې هغه هم د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې د ملکي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی د پوځ او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. او د امریکا متحده ایالاتونو لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پینټاګن یا دفاع وزارت غوښتي چې د واک سوله ایز انتقال ته ژمن پاتې شي ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې چې پرون خپره شوې. دوی ویلي د واک سوله ایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر هیله کیږي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې د واک په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. ټاکل شوې نوی کانګرس چې د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلي تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب خبرېږي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شذي پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هدا مبارز د همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هدا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هدا جانې خبرونه ته شراغ لاست. ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم
سلامونه تاسو ته او جنو همکارانو ته ټول جنو ریزم ته وړاندې کوم.
ډېره مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوئ او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو په ننګرهار ولایت کې د هغه ځای څخه یاست او همداراز مو د خپلې لوړې زده کړې هم د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. تاسو په دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډېره مننه. زه په خپل دغه زده کړو سره په ترلاسه کړې غواړم په مختلفو برخو کې کار وکړم. زما هدف څنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم ورته عزت هم بله دا چې زه د حقوقو علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
مننه. اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راديو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. تاسو کولای سي زموږ تلیفون ته زنګ ووهئ او له هدا مبارز څخه خپلې پوښتنې هم وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره دی 0800822255 او 0999203540. زه له خپل شذنه اوریدونکو څخه ځانګړي هیله کوم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي او کومه پوښتنه لري له هدا جانې سره یې مطرح کړي. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
دا لوپټي ټولنه دا یې شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل او دا مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه لوه کې موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر. موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي مګر زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی زمینه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار کوو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دوی ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه دا ده چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې ستاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق ورکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته
کړئ. او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي. اوس ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
او هدا جان، زموږ اوریدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. زه به یو ځل بیا خپل د تلیفون شمیره اعلان کړم چې که اوریدونکي غواړي له هدا مبارز څخه چې د ننګرهار ولایت ته او د څلورم سمستر د لوپټې ټولنې مرستیاله د همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده، نن په مخکښ ښځې پروګرام کې له دې سره خبرې کوو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8 22 55 55 او 0999 20 50 40. لښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
سلام علیکم، ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکړي خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لري.
نن مې محمد اسراده پښتنه مې دا پښتنه ده چې دا دې تر اوسه کوم خدمات کړی ده او کوم چات چې کینات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ښوونځي ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پښتنه مې ده. بس
ډیره مننه محمد عیسا صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، پښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی به هم را واخلم، بیا به هدا جان ته ورسو، دوی به ځواب ووایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه. هدا جان، تاسو د محمد عیسا پښتنه واخیسته، دوی ویل چې یعنی په عملی توګه تاسو څه ډول داسې هڅې کړي دي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي؟
ډېر زیاته مننه عیسا ورور ته. به زه داسې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا هغوی ښځو ته حق ورکول شوی، موږ هڅه کوو د هغوی کورنۍ سره کښېنو، قناعت ورکړو. او که چېرته هغسې نه کېږي، غواړو چې ملا امامانو نه غواړو چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هره ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتا د ښوونې روزنې پاهمیت دوی پوی کی چې دی د ارتیا لري چې باید ذکر وکړي نو په دې غلاره من کولای شو چې هغه ته قناعت ورکو او زموږ افغانان هم قناعت کوي موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی او نیکه مرغه چې نجونې اوس کولای شي خپل زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمان یو اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او په د ټولنې د پرمختګ کې ګډون وکړي، یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. او دا چې زموږ لکه تاسو چې یادونه وکړه زموږ خلک عنعنوي روایتونو ته ډیر درناوی لري، نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانې ولرو، نرسانې ولرو، قابله ګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او مېرمنې یوسي، نه دا چې و نارینه وته وړي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لوڼې ځکه ښوونځیو ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمېر کم دی، یا په ځینو شونځي کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځې نه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یعنی یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. دغه د خو هغه د قناعت ورکولو پر مهال دا خبرې چې موږ په خپل هم کوو، اوس لاندې که موږ چېرته وګورو دا ځینې خلک چې دی داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، ترڅو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپري او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو چېرته چې هلته ښځینه پولیس نګونه اوسي، موږ نشو کولای چې هلته سړی هم ولېږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې، دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې ستاسو د خبرو څخه، شی خبرې ته مو اشاره وکړه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ.
مننه، زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. ښاغلي سمرجان ته ځانګړي سلام وایم. د جسمي پوښتنه دا ده، ځینې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي، داسې یو جامع، داسې یو شو چې راوځي، هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي، نو دا دغسې خوندو ته چې هغه باید په یو داسې جامه کې راووځي چې د چا سترګې ور وانه وړي، څوک سي ونه ګوري، څوک مزاحمت ورته ونه کړي، دا هغه ښځو ته کم پیغام لري. او ځینې او کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه د راتلو پورې د لسم پورې په خپلو خوندو یا په خپلو لورګانو باندې درس وایي، بیا د هغې نه پرېږدي. نوی تا غت سوی چې تا د پر نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري او دغه ستونزه چې داسې په یو داسې جامه کښې راوځي چې د چا سترګې وراوړي دغو ته دغه دوې پوښتنې که دا راته
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی و پوښتنه مو واخیسته. د ازادي راډیو د راپورونو او نورو خپرونو د لارې به تاسې اورئ چې موږ همداراز نه یوازې دا چې د ښځو ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوو. زموږ خبریالان وخت ناوخته دغسې راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و ښځو ته راجع نه سي بلکې و دغسې نارینهو ته هم راجع کېږي چې هغوی شدی پازابوی او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او په داسې حالت کې چې شدی موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي د په کوڅو کې د بیرولو یا د ځورولو په اړه نو دوی موږ ته ویلي دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی ځورول کېږي. یعنی د یو ښځې وجود خو د منځه نسي وړل کېدلی. دا چې موږ باید خپلې ټولنې ته د عامه پوهاوي په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوه سي ورته کورنۍ تربیه ورکړل سي چې ښځې باید ونه ځوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې په هر حالت کې که یو څوک راوځي او دوی ورته مزاحمت وکړي. بیا دا بله پوښتنه به بیا د هداجانې څخه وکړو چې هداجانه په دې اړه څه فکر لري. هداجانې تاسو د جمعه ګل مجاهد پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلي چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونه کړي یا یې ورته اجازه ونه کړي، ولې موږ همیشه دلته ښځینه ته دقه ملامتو؟ هېڅکله دا نه وایو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وایي چې همیشه وایي چې ستا حجاب چېرته دی، مګر دا نه وایي ستا لیدل چېرته دی، ستا نظر چېرته دی. نو داسې خو نه کېږي. موږ خو یو خوا خو زه منم چې ښځې ځینې ښځې البته ځینې ښځې داسې دي چې لباس د جامې سره سر نه کړي، هغوی داسې لباسونه اغوندي چې د خلکو توجه ورته اوړي. خو دلته باید سړی خپل فکر خپل سترګې خپل په واک کې ولري. داسې خو نه ده چې یوازې موږ هغه ملامت کړو، ځکه چې قرآني آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ. داسې خو ځان ته نه دي چې ای مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ، بلکې هلته دواړه نارینه او ښځینه دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ. داسې خو نه ده چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم. او بله خبره دا چې هغه څرنګه چې کورنۍ تربیه په یو چا باندې تاثیر لري، دویمې پوښتنې په رابطه وایم چې نو دغسې موږ باید خپلې لورګانې په خپله همداسې تربیه کړو چې په ډېر منظم لباس کې زده کړې وکړي او تر څنګ یې په منظم لباس کې او په باحجابه توګه دوی خپلې دندې پر مخ وسي. نو انشاءالله چې هېڅ مشکل به نه وسي.
او هداجانې د دوی بله پوښتنه دغه وه چې خلک خپلې لوڼې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسېږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغسې مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي چې که ته خپله لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي او زه من دغسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ یې په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې اړتیا ده چې ښځې په کې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم او نور دې په درد نه کړم. ولې دغه کسان چې دوی خپلې لورو باندې کمې زده کړې کوي، بیا همدې اندازه تقاضا هم لري چې دوی ته په هره برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې اوسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښه چې ته خپله لور نه پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي ډاکټره شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټره غواړي؟ په همدغه ستا لور ده، زما خور ده،
او د بل چا لور چې ذکر یې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي او سبا جامع ته د یو ښه خدمتونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
مننه هدا جانې شې خبرې مو وکړلې. اوس هم زموږ یو بل اوریدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
سلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري.
پوښتنه خو مې دا ده چې احمد همدرد در سره پاړي کا کیندې لغمان نه پښتنه مې له میلمانې نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا ده چې دا څومره مطمئنه ده چې په دې په خبرو کې د ښځو راتلونکي ته څومره پاملرنه شوې ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به ښځو ته حقوق ورکول له دې نه هم پسې خراب شي که حق به نور هم ورکړل شي ښځو ته؟ زه ورکړی ده ښځو حقوق ته که نه، څومره مطمئنه ده.
ډیر مننه همدرد صاحب، تاسو زنګ را ووهه او پوښتنه مو واخیسته. هدا جانې، تاسو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
اول خو وعلیکم السلام همدرد برور ته ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې اوس په یو اوس واټساپ کې راغلی ده سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي. لکه موږ سره څه وخت مخکې مونږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه نه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپله دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به د اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څه وخت مخکې ما د خوږیاڼو ولسوالۍ د یوې میرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو دلته نور مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس، نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله هم دغه پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې ته نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکی برا واخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. زه کلیوال آشنا د هلمند ولایت څخه تاسو ته پته ماکسیم.
آشنا صاحب وعلیکم السلام، ډېره مننه چې تلیفون مو کړی دی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
وکنم اسلام مبارک دی، خو شکر ډېر پراخه حقوق ورکړي. خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته بېخي هېڅ اهمیت هغه ښځینه ورکوي چې یوازې وای یوازې وای که دوی حقوق غواړو، یوازې یوازې د اشتریانو اروپایانو ته نه ځان برابرول غواړو. هغه اوس د اسلام د نامه سره دومره غلطه استفاده کوي چې موږ تاسو ورته ګورو چې هغه درسره کې وایي وایي سولې ته دوی سرې کرښې درته کاږي. دا ته پیراس په دا هېواد کې سال دی سرې وینې بهېږي. هر سړی چې مړ کېږي دا د یو ښځې ورور دی، د یو ښځې خاوند دی، د یو ښځې زوی دی. نو دوی دې ته دغه سرو کرښو ته لاس اخلي. دوی دغه ناولې هیلې چې دوی لري چې وایي موږ به لکه اروپایان داسې ازادي ګرځو، دا ناولې هیلې به دوی ګور ته وي چې دا افغانستان دی.
بلی کلیوال آشنا صاحب، ډېره مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو. ستاسو تبصره مو واخیسته. د یادونې وړ ده اوریدونکو چې زموږ په یوه راپور کې هم او نه په نور رسنیو کې موږ اورېدلی دي چې ښځو دی ویلي وي چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غوندې ګرځېدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د ښځو په اړه تاسو داسې فکر کوئ، بلکې دا د ازادي راډیو د خوا څخه نه په کوم راپور کې راغلی دي او نه هم په کوم پروګرام کې د ښځو لخوا داسې کومه غوښتنه خپره سوې ده. او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذی هر ورځ تقریبا مشتدا راپورونه راځي موږ خبريالان رالیږي چې په ولایتونو کې شذی د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذی وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. نو فکر نه کوم چې دا به یو لوی جفاوي که موږ ووایو چې شذی د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذی راوتلې دي، شذو لاریونونه کړي دي، شذو غونډې جوړې کړي دي. هغه شذی چې نسي راوتلای هغوی د کورونو څخه د مختلفو لارو خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده. نو فکر کوم چې د سولې په برخه کې تر ټولو ډېره غوښتنه شذو کړې ده د افغانستان شذو، او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. مخکې د مخکې لا شذې له ډېرو ناخوالو او نادودو سره مخامخ دي. د افغانستان شذې له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او دا فکر کومه چې یوه جفا ده که موږ وایو چې دوی سوله نه غواړي او غربي غوښتنې لري، ځکه چې دا ډول غوښتنې موږ هېڅکله هم نه دي اورېدلې. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ټول هیوادونو ته ولنه کوم په دغه وردګ باندې باندې شکل وسونه نه پلي کړی وسته شوی.
ډیره مننه چې زنګ مو وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه لری هو دا مبارز له لنګرهار ولایت څخه زموږ سره پر لیکه ده.
مننه. نو دې تام واقعا یو ډیره پیاوړی څوک ده، دا تاسو ملمنه له دوی د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. وقیان هم دا غړی زه به دې غوړ هم در سمې دې لري به افتخار دی چې دا سي پښتونښت ته هغه په دوه لیکو کې کار کوي، خدمت کوي ټولنې لپاره او د خزو لپاره. نو درې ملمنه نه پښتنه دا غوړه چې هغه کوم کسان چې په خپل باندې ویایي چې ولا خپل لور مکتب ته پریدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پریدم یا انجینرۍ ته پریدم، په عمل کې بیا هغه څه کار نه کوي که چا سره بروشي نو په خپل باندې ویایي چې زه دا څه کړم، خو بیا په عمل کې هغه څه شایې وي. او هغه کسان چې په لرې پلاتو سیمو کې ژوند کوي د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو. دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې وه ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو زما په نظر باندې د دو دپاره څه داسې یوه اوګوي ورکو په لور پرتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو، یعنی د ښه د خو ډیر مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دا هم د سوګوش، یعنی خپل خجو سره زور جوړ پای ونکو. د درانه من مننه مې دا پښته به وسول و ډیر زیات مننه وخت را کول.
مننه تاسو خوردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي.
او بالکل ورته کړو خپختنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته په خپل ام زیاتره ټولنې جوړ شي ما ته وړاندې ځنه شو چې من سره کار وکا. خو لمړی چې ما هغه ته وکړل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخې مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې زده کړی وکي او بیا په کور کې بنده ساتله. ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې که ته زه هم د یو چا خور یم، که ته غواړې چې ښځینه تا سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کوي، نو لومړی باید تا خپله خور ځان سره راسي وه. تا باید په خپله خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سره کار وکړي. څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا خو په دې کار نه کېږي چې تاسو یوازې همدا خپلې ښځې تنور دیوالونو کې بندې وساتئ. دا باید کار وکړي. کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه په کې کار وکړي، نو بیا ترې ده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپل خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده زه چې په ایجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم. تا او د خځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همداسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلي چې پخلی باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه. اوریدونکو تاسو زموږ د میلمنی هدا مبارز خبرې واورېدې چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه سوې او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سمستر د لوپټې ټولنې مرستیاله ده. دا ټولنه د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. هدا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده. له دې څخه مننه کوو او تر یوې لنډې وقفې وروسته به خپل بلی میلمانی سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسی ازادي رادیو او ری اونیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوې ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې خبرونه ته ښه راغلاست.
ما نه مسایل سي زما سلامونه اني کې هلي دي ازادي رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو د کارکونکو د رادیو له طریقنا ټول علاقمندانو او ریډینګ ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوئ. بصیره جانې د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. زه به یو ځل دوی ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ پر دغه شمیرو موږ سره تماس ونیسئ. 00008225 او 09920350. ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړې هله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده. بصیره جانې تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته داسې له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وسیع زده کړې دي، زه هم د خلکو سره، زه هم د شاګردانو سره، یعنې کمبود د معلم سره، کمبود د موادو د اتي سره موږ ډېر مواد کېدلی شو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات یې نه لري او یا یې نه لري. او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد وي، اندازې زیات وي، یعنې هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانو نه به د موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیوا د تدریس پیل ته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرولی شو، یعنې امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لب لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کې کینو. نو دغه یو سهولت دی چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول راشي، یعنی هغه امکانات چې د موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي. چې د موږ جامع سراسر ټوله مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به چې دوی مکتب ته راغلي، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به د موږ محترم والدین به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېر روز رضاري په کمیټې منځ درلودلې د کمیټو له طریقه یا مثلا د والدینو تویلو طریقه یا د علماو له طریقه ده. ډېر کار مونږ ته دا شاګردان په والدینو باندې وکړ
بسر جانی. آیا نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه یا د کوچنیانو د ژغورلو اداره یا داسې نورې ادارې له دولت سره د ښوونځیو د ښه کولو په برخه کې مرسته نه کوي؟
کوي زیاتره وخت مونږ سره سازمان ملل متحد یعنې په کتابچه کې د کتابو په برخه کې هغه امکانات چې مثلا د دوی لاسته راځي کومکونه کوي راځي مثلا کتابچه راځي کتاب راځي قلم پنسل پنسل پاک یونیفرس لپاره راځي وهمه بسنه بسنه کوي چون بسنه په دې ممکنه کې چې زمونږ کې دا هغه چې دا چې مکاتبو ته راځي خصوصا دولتي مکاتبو ته دا شخصي مکاتب محروم دي
ش. تاسو یادونه وکړه چې ډیری نجونې چې ستاسو په ښوونځیو کې تاسو لیدلې وې چې درس یې وایه هلته یې زده کړې کولې، بیا د خپلو کورنیو لخوا یې مخنیوی وسو، هغوی نور ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي کله چې دوی لوړو صنفونو ته ولاړې سي. نو په دې برخه کې آیا داسې مور او پلار تاسو لیدلې دي چې تاسو قانع کړې وي یا په عملاً تاسو ورسره کار کړی وي، ورته ویلي مې وي چې دوی باید خپلې لوڼې پرېږدي ځکه چې دا نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د لوڼو او د ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی؟
بله بله، اوس خپله موږ په مکاتبو کې کمیټې لرو، کمیټې لرو چې هغه کمیټې کې یوه کمیټه د موږ د ارتباط د اولیا شاګردان د پدا کمیټه چې پراس کې موږ داسې معلمین تنظیمولو چې یعنې سنن لږ سنن هم لږ زره ټک پورته اوسي او فامیلو ته قناعت ورکړل شي. او داسې درې څلور انجونې موږ درلودلې چې زه خپله شخصا کور ته ورغلی یم، د کور سره له والدینو سره مې خبرې کړې دي او هغې مې ډېر ته داسې قناعت مې دوی ته ورکړی ده چې هغې مې ډېر ته مکتب ته راوستي دي او ادامه د تحصیل کړی او د مکتب کې زما خپل لاس لاندې دوی ته فارغه شوي یم.
بصیره جانې، تاسو د مور او پلار د خوا څخه د قیوداتو او د محدودیتونو خبره وکړه، نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟ دا چې په ټولنه کې د دوی مخنیوی کېږي، خلک یې ځوروي په لارو کوڅو کې، د دې تر څنګ په ښوونځیو کې نور کوم محدودیتونه دي؟ زموږ د خبریالانو د راپور له مخې دا چې د نظافت ځایونه نسته په ښوونځیو کې، نو نجونې ډیری وختونه د همدې خاطره چې دوی غټانې سي بیا نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د دغه بیرې څخه، نو دا ډول کومې نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي چې یعنې محیط ماحول کنه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ نجونې چې پیغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل یعنې امنیتي مشکل یا مثلا نورې ستونزې دوی ته پیدا نه شي، ډېرې دي امنیت له نګانه نه ارامه وسي. یعنې په مکتب کې صحیح ده چې نظافت جز دي ایمان دی، یعنې تر حدې حده پورې نظافت هم د مکتبو خراب نه ده چې موږ خپل خور یا خپل لور له مکتب نه وباسو. ډېرې خویندې میندې چې مکتب ته نه راځي زیاتره امنیتي مشکلات دي، چې له امنیتي مشکلاتو نه ډارېږي یا مثلا په بیرون کې ولګردان زیات شي یا مثلا دا انفجار ده، دا انتحار ده، که نه دغه هغه مشکلاتو نه ډېرې خویندې موږ خانه نشینه کېږي. نو داسې خاص مشکل په حساب د نظافت یا په حساب د پاکي باندې موږ خپل په مکتبو کې، یعنې شخصا زه خپل په مکتب کې که دولتي مکتب کې وم او که په شخصي مکتب کې وم، شخصي مکتب کې په بیخي ماشاءالله نظافت سم توجه یا هم ډېره ده یا یې موږ ته رسیدګي کولی شو، او په دولتي مکتبو کې هم زموږ په مکتبو کې دا مشکلات نه شته د نظافت لپاره، صرف نظافت یا امنیتي مشکلات نه زیات ده.
ښه، ډېره مننه بصیره جانې چې تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بصیره دیدار زموږ میلمانه ده. تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښ شزي اوري. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که پوښتنه لري؟
اسدالله، ولایت هلمند، مسالې سنگل.
اسد الله صاحب مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه بصیره دیدار ده چې مخکې د یو دولتي ښوونځي مدیره وه او اوس د یو خصوصي ښوونځي مدیره ده. له دې څخه که تاسو کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. لبته مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی اخلمه، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ پخیر بشر خور تاسو سی قدرمن ملمنه او د ازادي راډیو ټولو کلونو اورېدونکو او همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی.
مننه.
د هلمند ولایت لشکرګاه ښار نو تاسو سره په اړیکه کې یم.
رحمت الله صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسې د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ. زموږ میلمنه بصیره دیدار همدا اوس خبرې کوي. که تاسو له دې څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
دیدار خورتم، ډېر سلامونه وایم، خوشحاله سلام چې ستاسو ژب مې واورېدی او دا د قدر وړ خپرونه مو مخ په وړاندې دیست. نو زما یو کوچنی پیغام دی، هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر د هغه لپاره خوابدې سولم، د هغه دغه ملکي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، میرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او ستاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر نجونو ته تدریس وکړي، ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور یا میرمن ډاکټر ته بیایو، د دې پر ځای چې پرې ته ورولو، دغه خور به دغه ښځې ډاکټرې ته خپل مشکل شو وایي او که بیا نارینه ته ووایي. یعنی زما د دسه دا پوښتنه ده، که چیرې ته خپل خور، مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې ښه به وي، او که بیا یو ښځینه ډاکټرې ته ورولې ښه به وي. نو دغه خلکو ته مې دغه پیغام دی چې هر که موږ نر یو او که ښځې، هر یو خپل په برخه کې عمره مسؤلیت او عمره حق لري چې خدای پاک ورکړی وي. نو باید د هغو څخه هر څوک ترا برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې رسیدګي وکولی شي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو، خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس په بل اورېدونکي ته ورسم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که زموږ د میلمنې بصیرت دیدار څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي.
ملالی جان عبدالحی محمد جان د کندهار څخه. دا ناټو امریکایانو خپل خو جنگ ماته وخوړه، دغه د اوس په نوې جنگ شروع کړي، دا څه چې را مخته کړي خورجان خوشاله د ممالم او نرس به ډاکټر به دوی خو وزارت غواړي، د وزارت ویاند وای ویاند مکه امریکایانو ترجمانه ما په خپل لږ په موسسو کې کارونه کوي. دا کم خو دا کلیوال اسنا چې ویل هغه زما ورور زما هغه نظر دی، دا کم نه موږ نه ورکو.
ډیر مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو. زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. ستاسو نظر مو واخیست، تاسو خپل نظر لري بلې هو، اما د افغانستان د شیګړې د پاره چې کوم ښځې کار کوي په دې ټولنه کې برخه اخلي، د دې ټولنې خدمت کوي، د دوی څخه باید ټول افغانان منندوی وي او افغانان باید هڅه وکړي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي، او چې هغوی نه یوازې دا چې معلمان سي، ځکه چې یوازې معلمي د ښځو د پاره نه ده، بلکې په هر برخه کې باید دوی د ګډون حق ولري چې دا د افغانستان په ګټه دی. بل اوریدونکو اخلم، مهرباني وکړئ. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ.
دا خور دی کوم ډول ویتمانو په هغه کې څنګه راغله؟
تاسو خپل نوم راته وایست او که پوښتنه لرئ هغه راڅخه مطرح کړئ.
زما نوم مزدلفه دی، لکه کونډه یم، سواد نه لرم، پاده مې زمن دی، وایم لور ده.
زرفه جان
دې کونډه دی، هغه زما نوم پاره کې به تا هغه لري.
شش ډیر مننه چې تاسو پښتنه وکړه. ظریفه جان، تاسو پښتنه به موږ د خپل ملمنو څخه وخت په وخت کوو چې تاسو د پاره به ځانګړي پروګرامونه او راپورونه هم جوړو چې د کندو شذو د پاره دولت او نور موسسې کوم کارونه کوي او مرستې څنګه رسوي. زموږ اوسنی همکار بصیرت دار په دې برخه کې کار نه کوي، بلکې دا یو شوم کې ده چې په هغه همغه برخه کې به له دوی څخه پښتنه کوو. اوس په یو بل اوریدونکو ته ورسمه، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو ژغ مشترازی. خپل نوم یاد کړئ او کوم پښتنه وی هغه هم وکړئ.
وانا قربان باوریم لخوا سولیت څخه په دې لښته سیاتمن یاست او ګرانی ملمنې خوښم سلامونه نکړي.
قربان باور صاحب، ډیر مننه چې تاسو آزادی رادیو ته زنګ وهلی دی. که تاسو د بصیرت دار څخه کومه پښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
مننه قربان، خوشاله.
لبد مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، عبد القادر من فیسبوک.
عبد القادر صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
پښتنه خو دغه زما د ملمنو چې دغه خصوصي دکه دولتي مکتبونه دي، تر هغه د ښارونو کې د فلاحیت قسمه فضاوي.
شه بصیرت جان، تاسو د عبدالقدیر صاحب پوښتنه واورېده. دوی وویل چې فعالیتونه او ښوونځي یوازې په ښارونو کې دي او په لیرې پرتو سیمو کې فعالیتونه نه کېږي. په دې اړه تاسو څه فکر لرئ؟
په دې اړه باندې څه دا فکر لرم چې فعالیتونه خو د وزارت مارست په ولایتو کې او په ښار کې په دواړو کې په یو کچه باندې روان دي. په متاسفانه چې په ولایتو کې دي کنه ظرفیتونه کم دي، یعنی معلمین نشته. معلمینو سره کمدید، معلمینو سره وزارت د معارف مواجه ده، معلمین نه لري. حتی په همدغه خپل کابل ښار کې په دولسمه ناحیه کې مونږ یو سلو دولس سوه معلمینو ته اقدامه معلمینو ته مونږ ضرورت لرو. نو که چارواکي زمونږ غږ اوري، معلمین په بسو کې وګمارل شي او دغه حق زمان معلمینو نه کنه لبځای رسمي معلمین په ځای باندې راشي، نو ښه خبره بوسي. او د تعلیم کچه چې ده، د تعلیم کچه په ولایتو کې او په ښار کې په یو هغه کې لیول کې روانه ده. صرف په ولایتو کې دغه مشکل ده چې مثلا زیاتره معلمین کم د معلمینو سره مواجه دي او د معلمینو مشکل ده.
بصیرت جان، تاسو یادونه وکړه چې موقتی معلمین ګمارل سوي دي. ستاسو په فکر آیا دوی کافي روزل سوي دي چې اوس کولای سي رسمي سي پر دغو دندو باندې؟
کافي روزنه خو په دې ده چې موږ کنه مثلا دوه صفات نه نیسي د تحصیل کچه پورته ده. مثلا په لیسانس کې دي، لیسانس درجې نه فارغ دي، ټول بیکاره دي. که مثلا چار د پاس دي، ټول بیکاره دي. یعنی کولای شي چې دې تدریس کې کوم تاسو نه بسونه نشته د وزارت معرف چې بسونه د اصلاحات ادارې لخوا نه دي مقرره شي او رسمي توګه باندې وظیفه اجرا کیږي. قرارداد شکل باندې دي، اقزام په شکل باندې دي. تدریس کې موږ هغه اقزام نه تجلوګيري وشي وزارت معرف بسونه دغه معلمینو ته ورکړي، نو کوم معلمین په بسو کې مقرره شي ښه خبر دی.
تاسو یادونه وکړه چې د وزارت معرف د خوا څخه بستونه نه اعلانیږي یا نسته. ستاسو و معرف وزارت ته کوم وړاندیز دی چې یو کوم وړاندیز لري تاسو د روزنې وزارت ته چې دوی باید دغه ډول بستونه رامنځته کړي او په ولایتونو کې خلک د ښوونکو په توګه وګماري؟
خو همدغه ده کنه، چې مثلا معلمین شته دي، امتحان اخیستل کېږي، معلمین ټول منتظر دي. مشکل ټول په وزارت معرف کې ده. وزارت معرف بچی ته د خپل ظرفیت برابر کړي، کاري ظرفیت برابر کړي، بسونه برابر کړي، او دغه معلمین چې امتحان یې ورکړی، کامیاب شوي هم دي او په منتظرینو کې دي، که دوی په کې ځای ځای شي، نو دغه مشکل ټول حلېږي. مشکل ټول په بسو کې ده. مشکل ټول په پورته لخوا نه، په مقاماتو لخوا نه ده چې مقامات بسونه نه ورکوي. بسونه ورکړي، معلمین په ځای په ځای شي، مشکل ټول حلېږي. هېڅ مشکل نشته.
او بصیرت جان، استاس د معلوماتو لمخه ک تاسو په دې اړه ځینی معلومات لري، آیا معرف وزارت کافي بودیجه لري چې دغه بستونه رسمي کړي؟
کافي بودیجه په سطح د وزارت قانون کې، په سطح د وزارت قانون کې وزارت معرف، یعنی دغه پورته بودیجه وزارت معرف ته ورکول کیږي. سطح د ټولو وزارتونو کې پورته د بودیجې وزارت امارت ده امانه پیغام چې کار نه کیږي یا نه پیغام چې د بسو کې څه ګنجای څه کیږي نو په دې هغه باندې نه ده دي پورته هغه مقامات خبرې دي کنه نو په دې باندې موږ هم نه پیږو چې دا کې څه مشکل ده چې د عالم نه په نه ځای پځای کې
مننه بسره جان اوس په ورسم دی واورې دوم کې پښتنه به واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو جغ مشترادی تاسو کا خپل نوم یاد کړی او پښتنه وکي.
نوم مې نورلاده ده نن خار اورې ځخ مې اړګنې ولي
نور الله صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی زموږ میلمانه به سیره دیدار ده کله دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
نو پښتنه خو پښتونونه خو مې د لومړی څخه اوریدل لومړنۍ میلمانه هم ښه خبرې وکړې او له دې څخه خو کومه پښتنه به ونه لرو خو انشاءالله اوس چې کوم پروګرامونه شروع شوي دي په دې معرف کې نو دا ښه پروګرام دی دغه د کوت مساله چې دا نو په دغه کې دوی باید اوس دغه دا هغه یو څه هغه ورکي دا کوم خون دي چې اوس مقررې دوره سمپاسي یا هغه هغه چې هغه چې دا ډیګري دا لسانس دی چې دغه دا دوره سمپاس هم انیسي او کایواز دي لسانس دی دا پښتنه نو
مننه ډیره نور الله صاحب تاسو د ننګرهار ولایت څخه زنګ وهلی وو بسره جان د دوی پښتنه تاسو واخیسته مهرباني وکړئ
فکر کوم چې دا اوسنی وستو کې ټول اول قدم کې اول کچه کې لسانس دی دومره کچه کې دومره کټګوري کې دی څر د پاس دی دا د پاسان متاسفه نه ده ما د تحصیل له وغه باید پانتونو نه خپل یو ول خپل تحصیل پوره کړي چې تاسو یې نه کولای شئ چې دا به څه انسان ورکی امتحان څنګه یاته لسانس او څر د پاسان لپاره
ډیره زیاته مننه بصیرت دیدار بصیرت جانې ستاسو د وخت څخه مننه کوو اوریدونکو تاسو د بصیرت دیدار خبري واوري دی بصیرت دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکو ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوی مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده تاسو د دوی خبري واوري دی د ازادي رادیو شاو خوا څلورنی میاشتې مخکې اګست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي به پانی پرانیستي د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شډو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پانی لاله د افغانستان له بیلابلو ولایتونو د شډینه هنر بیلګي هم شریکيږي لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای شي azadiweb@rferl.org په بخښنی سره یو ځل به بیا وایم azadiweb@rferl.org همدارس ازادي راتیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دیش میره ثبت کړئ 00420221124115 زموږ له شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چیل مر سره تماس ونیسي او راته وایست چې ازادي راډیو تاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ چې موږ بحثونه او خبري وکړو د ازادي راډیو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به تاسو سره یو ځل بیا یو تر بیا مو پر خدای سپارم